السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو له مخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لکتر لګه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعهزال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکو، 100 دغه خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوی چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. په یو نوی راپور کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ترسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. دی د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیز کې 2 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا و اخیستل شوی دي.
ملي بس لزیات توقف وروسته چې په تیر کې ډیر زیات درېدلی وو، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی وو. یو ځل بیا 102 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغلی امان هم دراز وای چې 102 بسونه د ملي بس په خپل بودیجې ترمیم شوې دي. د شاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېری پیسې پکار دي، خو تر اوسه پیسې نه دي ورته موندلي. امریکایی NBC تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولیږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړې او ویلي دي چې دغه چارتر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونیمو بچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی PSL کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، گربز بعد اسلام آباد یونایتد او لکنوال بعد د کویټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلوریزو سیالیو د لړۍ یوه میاشت یعنی د فبروري تر 28 پورې دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د PSL لوبي په 2014 کې پیل شوې او پخوا په متحده عربي اماراتو کې کېدلې، خو سږ کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدی سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از بویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پاوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی وباله چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدلی دی. او د امریکا ساحلی ګاردوی د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسان مړ شوي دي. ساحلی ګارد ته وړ مورز وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړې یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړې کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو پوهې پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو بریتانی او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26 نیټه خپره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوې چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونه چې د خصو د حقوقو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه، او د خصو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل شي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایتالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستاسو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبري په لاس ونیسي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بېلابېلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمېنه اوسلو ښار کې د جنوري په درویشتمه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسلوال پوښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبانو ورته د کار په ساحه کې برقع او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاوی کیلومتر کم واټن کې پېڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې خزې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګراتک په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چاري اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکو عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال تری پوښتنې کړې دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکور تر کار ځای پورې دریو خاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله لکور وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مغه په داسې حال کې چې موږ په یوې سمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تابیزامیز حکومتونه حاکم
پر ما حکومت میکنه. په هرات ولایت کې په تیرو دوه ونې کې لمرمنو سره د طالبانو د چلن بیلا بیلې په حساب تشوې دي چې ډیر هغه په خري ټیکسو کې لمرمنو سره د شرعي محرم مسله و. پروانه بل هغه مرمن د چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیدا کور ته تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هیڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتر څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خدا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید با محرم شرعي به دفتر بیایئ،
برقع واغوندئ او دفتر ته راسئ، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کېږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه باره کې که څوک شکایت لري د دغه د کس په نښه کې فلاني کس راته ویلي دي یا فلاني ځای کې راته ویلي دي، د امنوارو په ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونه کې کار څوکي زموږ ریاست به هغه کس راکش کړي، خو دا کاملاً بې اساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بي اعلامي په ترڅ کې ټولو خارجي ټیکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د بشری حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د همجنسپالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغو دوو سازمانو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوی خپور کړی ویلي که څه هم په افغانستان کې همجنسپالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مهال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنسپالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
رفتار کردن فرق میکرد در مکتب
مبیدن پا افغانستان که دیو هم جنس باز پا توگا دخپلو تجربو پرگی گی
و همیشه
در افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیزی چه اوز جرمنی که اوسی گوایی هغه محال چه افغانستان که اوسی ده لبد برخلیک سرمخو نموره وایی ده نور زوانانو برعکس ده متفاوت جنسی لیوالتی او ده چه خوخیده لی ده خوزو پا سیر سنگارو کری و لباس واغوندی تر گواخ و توهین لانده و
چون ما
زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره. غوښتل مې کوین واوسم او ښځینه جامې واغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره. ښوونځي کې به شکنجه کېدم او ښکنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به یې راته کول. ښوونځي کې به یې زما خوراک چورکاوه او کتابونه به یې راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
ښه مهربان بودم.
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته همجنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوفمبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پېژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمېر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده د دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBT athletes.
موږ له هغه هم جنس بازانو سره چې د ډلیز جنسي تیری او یا هم د خپل کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب پیدا نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقونو په بېلابېلو برخو ورانوونکی اغېز کړی دی. همجنسبازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډېر اغېزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنسبازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنسبازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره دوي خو زیاتوي همجنسبازي په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد وایي همجنسبازي د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
د احکامو سره سم همجنس ګرایي چې دا جرم ده نو بناً داسې کارو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او د اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو په راپور کې راغلي همجنسبازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډېرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو همجنسبازي جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکی و چې همجنسبازي جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د همجنسبازانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي څو همجنسبازان وشي کولای بېل کومه ګواښه بشري مرستو او تر خوایې د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړې نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دسې د خامخ به شروع او داسې سروې څوک شروع کیږي. دقیق نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصې، خو قرارداد د امضا سره وروسته به انشاءالله ټول جزئیات مو ښودل شي او وخت به انشاءالله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځې شمیرل کېدې. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوې وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته یعنی په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به وي په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عملي کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 1,814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لویو او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایله د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړی. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلی شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کولی خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالۍ کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکي وایي د عمومي پله خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه ولزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمې باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دغه خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته را ناخلي. نو پل مو خراب دی، کله اوبه چې زیات شي پاغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاسر څو موټر موږ د لاسه په فروش کړ راځي ورکړي دي. په کال کې یو 2 موټر تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي دی اوبه د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی. نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره. نو د شپې راځو کېمنه سره مریض یا په چادرې زو راځو سره، نو ډېر په مشکل سره ورسره اخته یو. لاره خو له پله نه هم بدره ده چې داسې مشکل دی چې 50 کیلومتره لاره مو باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده. 1 ساعت منزل ده، 2 ساعت بیکو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز مرکز اخ تیپی سر نخلولا. خود اغا پل پا دیارل سواو چلور نویم کال که دی جگرو پر محل پر بمون واولو زول شو او اوز پر ملامات پسین که پروت دی. دی یادی شوی ولسوالی دی اخ تیپی بازار یا ویسدون که 50 کلن عبدالستار وای.
پلای ما این خراب است دیبر کنین دی کمه تیر میشیم. وقتی ما در مریض
پول خراب دی لعمل پو وقت سر خپل ناروغان ډاکټر ته نسو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي. موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلعه زال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلعه زال یو بل اوسیدونکی 13 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی. دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره یې جنازه یا مریض را سره یې زیات وخت موږ ورته منتظرېږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سرله او سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یې خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو. جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره دا ده پکې.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلعه زال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته په دویمه نیمایي کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نه شي انتقالولی. امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبې په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ او د ایران پولیس وایي 12 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د غلوبه د کاریبین په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبې ته پوره چمتووالی لري. افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوا نیوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې، خو پر پاکستان یې بایللې. نننۍ لوبه د کوارټر فائنل یا یو څلورم وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي نیمایي پایلوبې ته وځي. افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې له خپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2014 کال کې جرمنی ته کډوال شو او هلته یې د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه. د فوټبال دغه وطنې سیری په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي زلیکه کې لوبه کوله، خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو. حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی. نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي.
په دغه لی کې د پاکستان شپه کورنۍ لوبډلې کویټا ګلادیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیک کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبیږي. راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچی کینګز په ټیم کې ولوبیږي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشیر يم، د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپلې دندې له لاسه ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شو تجارتونه او سوداګري هم اغېزمنې شوې. نن د شو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې څه ډول یې تغیر کړی دی. په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینا حفیظی خبرې کوي. د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسو، مننه. زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته او ملالې جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیک هیلې وړاندې کوم.
تاسې په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم. په تاسې ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دی تر شپږم صنف پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟ او داسې دی چې اوس فرزن هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیله بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي، یا یو خوا یې اقتصادي ده او بل چې د اجتماع دپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه، دی ګرد ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګور ته نه نیستی چې ډېر درد زړه مې درد کوي. نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دې اجازه راکړي، موږ پوهنتون ته ورسو او خپل دندو ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب، که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسو خبر شواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه
سئ. اول ورځ چې زه ولاړم، رښتیا یو ډېر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستې، تور پوړنی مې پر سر کې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم، دوه نفر ټوپکوال ولاړ وو او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. بلې زه ورته ول ترای ما و دا لسونه لخیره د ټوپک په زور به بیا ورته پټ کو. یوازې لږ نه، دا شرفت مندان یوازې. بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه خو داسې مسایل وسو. نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتما پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و. نو مال د عبد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی. د دې څه بېرېدلی دلم چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم.